السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. نن شنبه ده، د تلیا میزان اتمه د سپتمبر دیرشمه. دا نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ سوي دي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. رینا امیری نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه په بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملاړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼه کې یو نوملاړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بللی وایي چې هغه له شپږویشت کاله جلا وطني وروسته په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته ستنه سوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمن په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوی ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په لسګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تېره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې شل الوتکې نسکورې سوي دي. له نولسو میاشتو را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي د آزاد اروپا آزادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري، نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخي پخواني صدراعظم رابرټ فیکو او لویدیز پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنې له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د مې له میاشتې راهیسې واکمن دی. د ایټالیا ساحلي ځواکونو نن 111 کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سو وژغورل. پژغورل سو کې وشت کسان د بیړۍ عمله دي. په دې کښتۍ کې 3 اتیا کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یو بندر ته روانه وه. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. یو بنسټ ادا کوي چې طالب وسلولو فراک یې ورشه زه په عامه هزار کې په درو وهلې، خو د فرا ولایتي چارواکي د پیښه نه مني. د قلم لار ټولنې د مشر او زده کړو د فعال مطیع الله ویسا قضیه د شپږو میاشتو وروسته محکمې ته راجع سوې. د هغه کورنۍ د مطیع الله ویسا د خوندیتوب غوښتنه لري.
باید دې پوښتنه وکړي چې ولې هغه ونیول شو، ولې هغه دومره وخت زندان کې وساتل شو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و.
په ځینو ولایتونو کې بارانونو او ژالې کروندګر زیانمن کړي.
رسیدلې فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړل.
دا هم وړي چې په کندز کې د پستو حاصلات کم سي وي.
په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه تدریجي شوې په ځینو په سرونو روان کې.
په بهرانی مسایلو کې اوري چې لالنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د خلکو بې ځای کېدل دوام لري. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کړې چې طالب وسلولو په فرا کې یو شزه په محضر کې په درو وهلې ده. خود فرا ولایتي چارواکي د پیښره دوي د بنسان د شزو او ماشومان د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ په خپل ایکس شبکه کې د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقوقو له ټولو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی نسی تاییدولی. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیښه کله سوې او دا ویډیو د چا لخوا تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله په نړیواله کچه د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی، د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادا کوي چې طالب وسلوالو تازه په فرا ولایت کې یو میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده. د بشري حقوقو دغه بنسټ چې په 1996 زیږدیز کال کې له افغانستان خپل فعالیتونه پیل کړي، تیر ورځ په خپل ایکس شبکه د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقوقو له ټولو قوانینو سرغړونه ده. په خبر شوی ویډیو کې یو ډله وسلوال کسان چې ادعا کوي طالبان دي په حجاب پوښل شوی یو میرمن په عام محضر کې د خلکو په وړاندې په درو وهي. دا معلومه نه ده چې پیښه کله شوی او دا ویډیو د چا لخوا ثبت شوی، خو د یاد بنسټ مشري مریم معروف اریون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په قلاکا ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې شوی او د دوی سرچینو ورسره دا ویډیو شریکه کړې ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کارواله نشي تاییدولې. د فرا ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالله سباون هم ازادي راډیو ته په دې ولایت کې دغه ډول یو پی خلامسته کېدل رد کړل. خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د مختلفو جرمونو په تور لزګونه ښځو او نارینهو ته په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو خبرونه خپاره کړي. د افغانستان ستر محکمې چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي، د روان کال د ثور په میاشت کې وویل چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیت یا خونبها، سنگسار او رجم شاوخوا 300 حکمونه صادر کړي. د ستر محکمې اداري مرستیال په یو ویډیو پیغام کې چې دغه محکمې په ایکس شبکه خپور شوی ویلي و چې دغه شان 103 تنو باندې شرعي حدود عملی شوی او 1522 نورو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د پیاوړتیا سازمان ویلي سر لدی چې د بدلون ژمنې شوی خو لا هم د طالبانو دغه ډول کړنې جریان لري او دا کوي چې دوی هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د ویرې او ترهی یو کلتور عملی کړي. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې نړۍ روان وضعیت ویني، خو دغه ډول پیښې د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې، ثبات او بشري حقوقو لپاره کار وشي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره ودرېږي چې له تاوتریخوالي او محدودیتونو پرته یو پاکه ټولنه ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو غبرګونونو سره سره د غډلې د بشري حقونو نقص ته دوام ورکړی او ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېروي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مهادرس او دفتر در افغانستان
کې د بشري حقونو لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ ادرس نه لري. په تیرو دوو کلونو کې چې موږ کوم اعتراضونه وکړل، د عدالت غوښتنې کوم غږونه مو چې پورته کړل، کوم لیکونه او غوښتنې مو چې ملګرو ملتونو او بیلابیلو سازمانونو ته واستول، هیڅ پایله یې ورنه کړه او په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او محدودیتونه دوام لري.
افغانستان بخصوص خانمایي کې میخوان صدا بلند کنن جریان در
بلخوا په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو افغان فعال تمنا زریا پر یعنی د دوهم ځل لپاره د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په موخه خپل اعتراض پیل کړي. نوموړي په خپل ټویټر په خبر شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي د دې پر ځای چې نړۍ پر طالبانو فشارونه زیات کړي، یو شمیر هیوادونه له دوی سره د تعامل خبري کوي.
د دې پر ځای چې موږ اعتراضونه لامل شي چې له طالبانو ملاتړ ونه شي، لکه څنګه چې موږ غوښتنې هم پر طالبانو د پیسو بندول دي او دغه شان د دوی په سفرونو بندیز لګول دي، خو له بده مرغه اوس ګورو چې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د تعامل خبرې کوي. که حالت دغسې مختلف شي نو زه به یو وار د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړم.
اغلی پیریانی له دې 11 ورځې وړاندې هم په جرمني کې د نه خوړلو 15 ورځې اعتصاب کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپل ایکسپانه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خواهې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا ډاډ به ترلاسه شي چې افغانانو په ځانګړي توګه لنجونو او خوځو د ملاتړ د اعلامیو په پایله کې هغوی زده کړو کار او ټولو هغو سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي چې د طالبانو د ځپونکو او افراطي اقداماتو په برخه کې د هغوی له مبارزې سره مطابقت ولري.
عمر دل پداسل کی چې د طالبانو حکومت پر افغان شوزو د محدودیتونو لکبله په نړیواله کچه د بشري حقوقو په پراخ سرغړونه تورن دی. دا ونسان د شوزو ماشومان د حسین د پیاوړتیا بنسټ وای چې طالب وسلولو تازه فراکی یو شزه په محضر کې پدرو وهلې ده. افغان میرمن ولی له تاریخوالي سره مخامخ دي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پښتنه لښیزه نه فعالې شګوفې کاکړ څخه مطرح کړي ده.
از خپل حمد هغه خوځو ته جملې نه یوایم چې دغه تاریخ پر قرباني یم او اوس تر دې یو څه تحصیل تعلیم او کاري تجربه په درلودو سره زه اوس هم په کور یم او کار نه لرم. یو د هغه جملې څخه ځم یم او دا درس ډیر ښه احساسوم. دقیقا افغان مېرمنې د هغه وخت نه چې افغانستان ده جوړ شوی ده نومیشته ده جغرافیایي موقعیت لري. د هغه وخت نه ښځې د درس مختلف تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي کله اوج نیسي او کله هم کمیږي. دغه تاوتریخوالي زما په نظر اول خو خپله د افغانستان ټولنه هم دا رقم ده او خپله تقریبا 80% خلک دغه مشکلات را منځته کوي او په کورنۍ دا تاوتریخوالی ده. مثلا په ټیټ عمر کې واده ورکول یا هم اجباري ودونه چې دي یا هم په وادو کې ورکول او د هغه نه داسې وړاندې راځو د تحصیلاتو مخنیوی کول دغه ټول هغه عوامل دي چې د خپله کورنۍ د خونه اول رامنځته شي.
اغلی کاکړ وبخی چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. فکر کوي هغه د تخواهیانې یا هغه غوښتنې یا هغه مظاهری یا لار یونونه چې د خزل خوا د دوی د حقونو لپاره کیږي او دوی خپل حق غواړي او دغه مظاهری یا دغه لاریونونه وخت نه وخت د حاکم نظام یا د طالبان د حکومت لخوا ځپل شوې دي په ټوله کې ولی نتیجه نه ورکوي.
که څه هم تاسو اشاره وکړله چې ډېر تلاشونه کیږي ډېر زحمت پیستل کیږي په دې اړه باندې اما بیا هم خبره ځای ته نه رسیږي نه منل کیږي. نو د دې عمل په اول قدم کې خپل امارت اسلامي نه غوښتل دي چې هغوی نه غواړي چې دغه طریقه یا دغه شیوه د ښځو لپاره مخته ویسي او وروسته د هغه نه خپله نړیواله ټولنه هم په یو نحو بې تفاوته ده په دې موضوع کې کوم جدي اقدام کوم جدي تصمیم نه ده شوی.
ستاسو په نظر د دغه وضعیت د پای ته رسیدو لپاره به مناسب او خلا رستاس په نظر څه وي څه باید وشي؟
دا خو دغه اوس دفتن دغه فعلاني حالت قطع کولو لپاره چې ودرول شي باید اصلي ځایونو ته چې مول نړیواله ټولنه ده او د امارت اسلامي هغه کسان چې په راس کې د هغوی سره خبرې وشي د هغوی سره مجلسونه دایر شي هغوی ته قناعت ورکړل شي د هغوی غوښتنې پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي چې دغه علت رامنځته کړی. یو دا ده چې د دفع قطع کولو دپاره ده او بل هغه چې یعنی د افغانستان د خلکو په راکړه کې هغه تاوتریخوالی شته دي د هغه دپاره نو بیا ډېر کار په کار ده چې موږ باید خلکو پوه کړو عامه پوهاوی وکړو. دا دومره موده شوی ده خو بیا هم په سمه طریقه نه ده شوی.
د شوزو د حقونو فعاله شګوفه کاکړ ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
azadiradio.com
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته لشپړې میاشتو محکمې ته تللې ده. د شغلی ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیه په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا کاکړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متیولا ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطاولا ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متیولا ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه داده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي، باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي هغه نیول کېږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمېر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجې اخیستل شوی اعتراف د منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصولو مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي اقرار خپل خاص شرایط لري او هر هغه اقرار چې په جبر او اقرار او شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یودما تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متیولا ویسا د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19 لخپل خاون او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پرسی درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 20 لخپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوې دي او د دې خوځښت د غړو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه د دې په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پرسی کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که بخوند
دا واقعا خوشی نون که دا هغه دوه میرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنیو سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دی معلوم.
و مخوختل د متیولا ویسا د ورور عطاولا ویسا او د میرمن بسیم د دوه پړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو ویان دي زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې سواب نکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د نړۍ یو مهم مسأله، ارمنستان وایي تر 100,000 ډیر ارمنیان له ناګورنو قرهباغ سیمي د څه باندې یوې اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه آذربایجان نیولې ده وتلې دي. یروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنی ټبره په نشه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرهباغ سیمه یې پرېښې ده د 1,109 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرهباغ د ټول نفوس له 3% باندې یوه برخه جوړوي. د ارمنی کډوالو د نوې شمیرې څو ساعت وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرهباغ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي. د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرهباغ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیاتې شوې دي. آذربایجان بیا په ناګورنو قرهباغ کې پر ارمنیانو ژغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګري ملتونه به نن شنبه یا یکشنبه ناګورنو قرباخ ته یو پلاوی واستوي. دو جارک زیاته کړه چې ملګری ملتونه به په دې سیمه کې چې له نشتې دیش کلونو رئیس یې لاسرسی نه ورته درلود د بشری مرستو ارزونه وکړي. آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپای ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباخ د لانجې پاړه یوې دایمي روغې جوړې تلار پرانستل شي.
وسم د ساينس لنړی سره لدې چې د جیمز ویب لاستول وروسته د هابل ټیلیسکوپ هاره ډیر څه نه ویل کیږي، خو دغه ټیلیسکوپ تازه د ستورو د چاودنې تصویرونه مزکه ته راستولې دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې ناسا ستر ټیلیسکوپ هابل په فضا کې په بهده پراخه ساحه کې د ستورو د چاودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یو ستر ستوري ټوټې په بیساري سرعت په فضا کې راتاوي شي. هابل په خورا مهارت دا تصویر لمزه کې 1500 نوري کال لري ثبت کړی دی. هابل ټیلیسکوپ کابو درې دیش کاله پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېشل شو. سره لدی چې هابل پخوانی ټیلیسکوپ دی، خو لا هم یو مهم ټیلیسکوپ ګڼل کیږي چې بشر ته د عالم له خورا لري ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې چې د آسماني اجرامو ترک ولګیږي، هیڅ ترویتون یا پمزکه کې ځای پر ځای ټیلیسکوپ او بل وسیله د هابل په شان درک نشي معلوموله. د ټیلیسکوپ له همغه پایله د کهکشان داسې تصویرونه مزکه ته راولېشل چې هر ځلې څېړونکو حیرانول. دا ټیلیسکوپ چې اوس یې ځای جیمز ټیلیسکوپ نیولې دی، د دقیق لارښود سنسورونه لري.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو اورښتونو او ژلې کاروندي ویجاړې کړې دي. د ننګرهار او خوست ولایتونو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې تیر شپه اورښتونو او ژلې کاروندي ویجاړې کړې چې لکبلې دوی ته زیانونه اوښتي دي. بل لوري ته شمالي ولایتونو ته غزیدلې د خاوک لار هم د واورې ورېدو لکبلې ځای ځای بند ده چې پر دې لار تلونکي مسافرې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ همکار په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان کې د منی د موسم پر رسیدو سره په یو شمیر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته زیانونه اړولي او لستونزو سره یې مخ کړی دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګل رحیم په خپل سیمه کې د ګلې ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه آزادۍ رادیو ته وایي.
ډیره خطرناکه ګلې وشو ازمن پاتمه نه هي بيسودو چې رسیدلي پښتونونه لکه شولې او سبزي بینډې بانجان وغیرہ دا ډیر ځانمن کړل. دغه سانې خلکو ته مالی نقصانات او لری زیات سلور شې ماتې کړل.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکو محمد وای 13 شپې سیمه کې غلې وشو چې د کروندګرو رسیدلې فصلونه زیانمن کړل. د ننګرهار ترڅنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د غلې او د وری دورا پورونه ورکړل شوې دي. د کونړ ولایت د مرکز اسد آباد اوسیدونکو فضل رحمان وای
13 شپه د کونړ ولایت په ځینی ولسوالیو کې د شدید باران سره ډیره غلې شوې ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندوی ټولونو باندې غږ کوي چې زمنګ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکو ګلانور هم وایي دغه ولایت پټنیو او مساخیل ولسوالۍ کې د ګلې او لامل کروندګرو ته زیانونه اوختي دي.
ټنۍ ولسوالۍ کې ګلې شوی دا مساخیل کې د زو کورسما کې ګر کې د سنې ورګر کې خو وړا ګلې شوی دا خلاصو مثال د مساخیل کو جوړ دي لوبیا د دغه کار د خړې د ځمونې کړې د ټنۍ طرف ته چې دا واکه دی او تاسو زرا لګې ته ټنۍ راځي د پنسپات د ډبلیو ټي له خوا واخ واخ
و مغختل چې د تازه ورختونو او غلې لامل په کونړ ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوختو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تیره اونۍ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو عملیاتی مرکز مشر خوشحال زمانی آزادی رادیو ته ویلی و چې دوی په یو شمیر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي و مرستې کړې دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو آزادی رادیو سره خبرو کې ادعا کړې و چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې لتړل کېدو وروسته بدله د خاوک لار هم تیره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. زبیولا چې تیره ورځ له کندز څخه پر یاد لار کابل ته راغلی آزادی رادیو ته وویل
کله چې موږ خاوک ته راورسېدلو ډېرې زیاتې واورې شوې وې، موټرې بندې وې، مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلې وې هغه بیرته وګرځېدلې، چون لاره نه وه چې تېره شوې وې. هغه سړک هم وړوکی دی، د موټرو بیروبار هم پېزېد دی. تقریبا 15-16 ساعته د لار بندۍ وروسته موږ د هغه لارې نه راواخوتلو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلې وې هغوی بیرته وګرځېدلې، لاړې د شیبر او د حاجي ګګ په لاره باندې.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تېرو دو اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده او معلومه هم نه ده چې کله به خلاصه شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کېږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و. هغه مهال پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت مسؤلینو آزادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري.
په کندز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات کم سوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ژمي موسم کې د بې سر یخنۍ له کبله د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له کبله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا هم راپور.
په کندز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته ورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل
پستې نه دي سوي، د پستو حاصلات کم سوی ده. د تېر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و، هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وتلل.
عبدالباقی د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمه کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي سږ کال د طبیعي آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
سکل د طبیعي آفتونو له امله د پستې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمیر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سکل د حاصلاتو نشتوالي له امله هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
45 کلن بسم الله د کندز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از خدا داد خدا میکنش اگر نه دوره نمیدونه فقط دولت هم
خراب د پستو زنګلونه د سیمې خلکو لپاره د وایدو خو سرچینه ده. هغه شمیر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د زنګلو سیر موسی کې هغوی هر کال د پستو زنګلونو څخه خو وایي ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د زنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د زنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له 1.5 کلن رئیس د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د کندز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې وکړه پستې مو نه شوله. بیا د کندز پستې د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي. تجار یې هم خوښوي، خلک یې هم خوښوي، ډېر ښه خارج یې هم خوښوي، خو ونه شوې. سږ کال ډېرې کمې دي. بیخي یوه کیلو پسته ده اوس فعلاً په 2200 ته 2300 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړي په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علی آباد، چهاردرې، دشتیارچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 60,000 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم ښه والي په صورت کې له دې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډیر حاصلات ترلاسه کیږي.